دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې په اړه د ناتو د موقف او په افغانستان کې حالات ته پکاتو له دریز نیولو څخه ملاتړ کوي. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ روانه اونۍ ویل وسلوال طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، د سولې خبرې شروع کړي او د نړیوالو ترګرو سره د اړیکو ختمولو په اړه په خپل ژمنو عمل وکړي. په دې ارتباط د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ اول د افغانستان حکومت د زرګونو طالب بندیانو په خلاصون سره د سولې په اړه خپلې ژمنې عملی کړې دي، خو طالبان د خپلو مسؤلیتونو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ټولې ښکېلې خواوې باید د سولې بهیر د په مخ بیولو لپاره خپلې ژمنې او مکلفیتونه پوره کړي. د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا پنځشنبې په بروکسل کې کلنۍ غونډه لري او د افغانستان په ماموریت به خبرې وکړي. سیمایز چارواکی وی په دایکندی ولایت کې د محلي اردو د ټولی ماون او درې نور عسكر د سرک غاړې مین چاودنه کې وژل شوی دی. د دایکندی والی زیا همدر ته چهارشنبه په ورځ امریکا غک ته ویل پیخه د دایکندی ولایت تنګی صف سیمه کې په داسې وخت کې وشوه چې د محلي اردو سرتیرو د تنګی صف سیمه له ماینونو پاکوله چې د مین چاودنه وشوه. د یو بل خبر لمخې د هرات خار اسلام قلعه بندر ترمنځ په غزیدل لار چاودنې دوه پولیس وژلی دي او درې نور زخمیان شوی دي. د دغه دواړو چاودنو مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت وی د وسلوالو طالبانو د باجګیری هغه مرکز یې په نښه کړی دی چې د سامانګان بغلان په لویې لارې له لویو موټرو څخه پکې پیسې اخیستلې. دا برید د بغلان د پولی خمري او سامانګان په لویې لار د تاجکان سیمه کې د وسلوالو طالبانو په مرکز شوی. د دفاع وزارت ویلی د افغانستان ځواکونو په هوایی برید کې لس مصالح طالبان ووژل شو او و نور زخمی شوی دي. طالبانو د بغلان د دې پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون ناوخته ویل د خپل کار د لومړنۍ سل ورځو تر پوره کېدو مخکې به اکثریت منځني ښوونځي په اونۍ کې 15 ورځې بیرته پرانیزي. تر دې مخکې جمهور رئیس بایدن ویلی چې حکومت به یې په دې غور وکړي چې که په اونۍ کې حداقل یوه ورځ د کوونکي په حضوري ډول ښوونځي کې درس ووي. بایدن په حضوري ډول د ښوونځیو د پرانستلو دا ژمنه تیر ماښام په ملواکي ښار کې د سی این این ټلویزیون په یو پروګرام کې وکړه. اوس وخت د امریکا په ډیرو ښوونځیو کې په مجازي ډول زده کړې کیږي. په میانمار یا برما کې د پوځي کودتاچیانو په وړاندې مظاهره کوونکو د چهارشنبې په ورځ هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړو. حتی د ملګرو ملتونو یو ارزونکي پلاوی خبرداری ورکړی چې کیدای شي په میانمار کې د تاوتریخوالي رامنځته کیدو له امله د بشري حقونو سرغړونې وشي. په مرکز نیپتاو کې په زرګونو مظاهره کوونکي لویو سرکونو ته وتلي او د زنداني شوی انسان سوچي او جمهور رئیس وینمن د خلاصون نارې وهلې. په دې لاریون کې د شخصي بانکونو کارکونکو او انجنیرانو ګډون کړو. د ملګرو ملتونو یو څیړونکي پلاوی ټام اندرس ویلي هغه ته داسې معلومات رسیدلی دي چې د نورو ښارونو نه تازه دمه عسکر د یانګون ښار ته ورغلي. دغه خبریال د ژنیو له دفتره په رسمي اعلامیه کې ویلي د هغه پوځي قطعات دي چې په وژنو لادرکه کولو او په لوی شمیر کې د نیولو او بندي کولو ځانګړې روزنه لري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د چهارشنبې په ورځ ویل په برېټانیا کې د واکسین د پروګرام ترڅنګ زر معاینه کول په راتلونکي کې د کووید 19 ناروغۍ زیات خپرېدو په مخنیوي کې اساسي رول لري. وزیر راب د سکای نیوز ټلویزیون ته وویل د عادي ریزش معاینه کول د حکومت د درې نوښتونو یو مهم اقدام دی چې په برېټانیا کې د مسؤلیت او مسؤلیت لپاره د لګول شوو محدودیتونو په کمولو کې به هم مرسته وکړي. دوه نور نوښتونه د واکسین تطبیق او د درملو په جوړولو کې پرمختګ دی. هغه ویل صدر اعظم بوریس جانسن به راتلونکي دوشنبه د دې وبا سره د مجادلې لپاره کې حکومتي تګلاره اعلان کړي. د ایران دولتي تلویزیون د چهارشنبه په ورځ ویل ایرانی او روسی پوځونو نن هم پوځي تمرینونه وکړل. دا پوځي تمرینونه د هند په سمندر کې د دوه اړخیزه ساحلي سوداګرۍ د امنیتی پرمختګ او همکارۍ زیاتېدو په هدف کېږي. د ایران دولتي میډیا وی د ایران او روسي پوځي قطعاتو نن د هند سمندر په شمالي څنډو کې په څناڅه 10,000 کیلومتر ساحه کې د 2021 امن لیکي په نوم ساحلي پوځي تمرینونه وکړل. او د ساينس یو خبردار دی چې د امریکا د فضائي ماموریت ملي ادارې یا ناسا تحقیقي ماشين دې ته تیار کړی دی چې د پنځشنبه په ورځ مریخ ته ښکته شي. دې ماشين و میاشتې مزل کړي او په مریخ کې بخپل د څو کلونو هغه علمي تحقیق پیل کړي چې ساينس پوهان وایي کېدای شي په دې سره سیاره کې د ژوند کومه نښه پیدا کړي. ناسا په 2000 کال کې د مریخ په ماموریت تقریبا 2.5 میلیارډ ډالر مصرف کړي. داود دې سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واویدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. نن چهارشنبه د فبروري 18 د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران سره راغونډيږي او د ناتو د نورو ماموریتونو او مسلو ترڅنګ پر افغانستان به هم بحثونه وکړي. د پنځمې په ورځ به د افغانستان ماموریت د ناتو د دفاع وزیرانو د بحث په اجنډا کې شامل وي. د دغه کانفرنس په اړه د حکومت، پارلمان او شنونکو نظر د رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د ناتو د دفاع د وزیرانو له ناسې تمه لري چې په دغه ناسته کې د افغانستان شرایط او واقعیتونو پر وړاندې کې تصمیمونه ونیسي. خو بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د هغه دریز هرکلی کوي چې شرایط ته په کتو به له افغانستان خپل سرتیری وباسي یا نه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د سرمنشي یانس ټولټنبرګ د وروستیو سرګندونو هرکلی کوي چې د دفاع د وزیرانو تر ناستې مخکې کړي وي.
بهرنیو چارو وزارت شمالي سوتنبرګ هغه وینا چې طالبان نه غوښتي چې په خپلو تعهداتو باندې عمل وکړي په شمول د تاوتریخوالي د کمولو په خنې سره د سولې مذاکرات ته ادامه او د نړیوالو تروسیلو څخه د همدوی د اړیکو او همکارۍ پرې کوونکي په کلکه قدردانۍ کوي.
ناتو د افغانستان د دولت ستراتیژیک متحد دی او دغه سازمان د قاطی ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې چې غیر محاربه وي دی د 2015 کال جنوري د افغان ځواکونو روزنه کوي، مشورې ورکوي او مرسته ورسره کوي. ناتو په افغانستان کې شاوخوا 10,000 سرتیری لري. دا سرتیری د ناتو د شپږ دیرشو متحدو همکارو غړو هیوادونو دي. د ناتو دا سرتیری په کابل، بګرام، مزار شریف، هرات، کندهار او لغمان کې میشتي. د ناتو ماموریت د 2015 کال د امنیتی تګلارې د ملاتړ ماموریت دی. ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه د دفاع د وزیرانو دا ناسته مهمه ده.
ناتو د هیوادو نننې غونډه به ډیره تر دې پورې تړلې چې د امریکې نهایي تصمیم څه ده د خارجي قواو د وټلو په ارتباط باندې. زه فکر کوم چې کچېر د امریکای قوتونو پاتې کیږي تبي خبره ده چې ناتو به هم پاتې کیږي. او زه فکر کوم چې تر څو هغه شرایط چې آماده شوی نیوي لکه څنګه چې دوی په توافقنامه د طالبانو کې دا خبره کړې چې شرایط په کتو سره به موږ وزو، فکر کوم چې ناتو هم هغه لاره غوړه کوي.
ناتو د 2020 کال د فبروري په ورستۍ کې له امریکا سره یو ځای د افغانستان له حکومت سره ګډ اعلامیه هم لاسلیک کړه چې په اساس یې دغه سازمان د افغانستان د سولې ملاتړ وکړ. د ولسی جرګې غړي انګیري چې په ناسمو شرایطو کې د افغانستان پریښودل د افغانستان په زیان دي.
نننې د ناتو غونډه د افغانستان د سرنوشت یا د امنیت په حق لبانی چې آیا د دوی غړي هیوادونه به په افغانستان کې پاتېږي او که بزي، ډېره مهمه او اساسي او اړینه موضوع ده. زموږ د هغه امنیتي تړون په اساس باندې چې د امریکا او متحده هیوادونو سره ترسره شوی وو، هغه ته په کتو سره باید دوی خپل ټول ژمنو ته وګوري.
د دفاع وزیران به په دې حق لبانی داسې تصمیم ونیسي چې خپل عسکرو یعنی پوځي قطعاتو د وتلو موضوع به وځندوي او ممکن داسې نظر ورته ورکړي چې اوس اجابات دی وخت دا نه دي چې افغانستان یوازې پرېښودل شي.
اما افغانان وایي چې ناتو دې په دې کانفرنس کې داسې پریکړه وکړي چې افغانستان دمګړی ورته اړتیا لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو دغه کانفرنس ته مدا غوښتنه ده چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره مسؤلانه برخورد وکړي.
د ناتو د غونډې ته طالبانو ویلي چې د جنگ دوام نه د ناتو په ګټه دی او نه هم د افغانستان. د افغانستان حکومت له ناتو شرایطو ته په کتو د پریکړو غوښتنه لري.
د امریکا غږ شنار رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وو.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی وایي چې د افغانستان په ډیرو جماعتونو کې امامان او خطیبان د خلکو د دینی پوهې د لوړولو پر ځای هغوی ته سیاسي مسلې تشریح کوي. ښاغلی حلیمی وایي چې د دې وروسته به په جماعتونو کې د معتدل اسلام د خپرولو هڅه وکړي. په دې اړه په موقعی له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ.
د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د دغه وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای د چهارشنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې خبر اعلان ته ویل چې افغانستان کې د دین په برخه کې د افراط او تفریط مخه باید ونیول شي.
ما فکر میکنم کې ان وزارت وجبه اساسی است.
زه فکر کوم چې دغه وزارت اساسی وظیفه ارشادي مسائل دي ترڅو وکول شو چې دین په داسې ډول او بڼه باندې چې راغلی د اعتدال پر ډول مخ خلق تو ورسو د هر ډول افراط او تفریط او دښمنۍ څخه لري ووسو. زه فکر کوم ممکن دوستان له ما سره موافق او یا هم موافق نه ووسی چې د جمعات د فزیکی جوړولو پر ځای د جمعات مانوي جوړښت ته اړتیا لرو.
مانوي مسجد
د ارشاد حج او اوقاف وزیر ویل چې د افغانستان په ډیرو جمعاتونو کې ملا امامان او خطیبان د لمونځ کوونکو د دینی پوهې د لوړولو پر ځای هغوی ته سیاسي مسایل تشریح کوي.
متاسف میکنم که امروز اکثر مساجد ما
زه خوشی نیم چې نن زموږ په اکثر جمعتونو کې کېدای شي زما دا خبرې د امامان او خطیبانو په تبه برابر نه وي. زموږ امامان او خطیبان د دې پر ځای چې د دین په اړه واز او نصیحت وکړي، خلکو ته فرض، سنت او مستحب، مباح، حرام او مکروه تشریح کړي ترڅو خلک د خپل دین لاره باندې خپوشي. زی په محراب او منبر باندې په نورو مسایلو خبرې کوي چې اصلا اړتیا یې نشته.
همی مسائل بیان بکنه.
هغه ویل چې هڅه یې دا ده چې د جمعتونو امامان او خطیبان سره کار وکړي تر څو هغوی د جمعې د ورځې په خطبو کې په دیني مسایلو خبرې وکړي. محمد قاسم حلیمی ویل چې په افغانستان کې د جمعتونو د موقعیت د معلومولو لپاره د افغانستان د مرکزي احصایې په مرسته د جی پي ایس سیستم نصبوي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر ویل چې په افغانستان کې د جګړې د نه مشروعیت په اړه د یو شمېر اسلامي هیوادو او نړیوالو اسلامي بنسټونو او ادارو سره تماسونه نیولي او دا وزارت بریالی شوی چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جګړې په اړه د نړیوالو دینی عالمانو یوې ګډې پیتواته لاره هوارک
کی جنگ دینی نیست.
چې دا جنگ دینی جنگ نه دی، دا جنگ اسلامي جنگ نه دی، دا جنگ جهاد نه دی، بلکې ورور وژنه ده. مسلمانان دي چې په خپلو کې په جګړه بوخت دي،
بین خود جنگ داره.
هغه ویل چې اسلامي هیوادو او بنسټونو سره د دغه وزارت د تماس پایله دا و چې هغوی سوله اړتیا او فرض وګڼله او ټولې غاړې سولې ته وهڅولې. جنګ یې حرام وبله او هر څوک چې وژل کېږي هغه د مسلمان وژل. تر اوسه د ارشاد حج او اوقافو وزیر دغه څرګندونې ته غبرګون نه دی ښودل شوی. د ولسي جرګې یو غړي مهدي لاسي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د جوماتونو او په جوماتونو کې د زده کړو لپاره کوم ځانګړی پروګرام او وړاندیز نه دی وړاندې کړی.
برای استخدام ملا امامان و مسؤلین مساجد
په جوماتونو او دینی مرکزونو کې د ملا امامانو او مسؤلینو د ګمارل لپاره کوم معیار نشته دی. د مختلفو ځایونو څخه حتی له بهر څخه هم د دینی زده کړو د تدریس لپاره ملا امامان راځي. د زده کړو د ځانګړي پروګرام او ځانګړي نصاب نشتون په ځینو برخو کې د دینی افراطیت سبب شوی دی.
خغلی راسه خوندیزو که چې د دینی زده کړو لپاره باید یو ځانګړی پروګرام او نصاب ترتیب شي. د پونتونی او استاد علي اميري وایي چې په افغانستان کې دینی افراطیت اکثره د پخوانیو جهادي ډلو لخوا خپرېږي چې هدف یې د خپلو کړنو توجیه کول دي. خغلی اميري وایي چې افغان حکومت هم کوم لنډمهال او یو مهاله پروګرام په دې برخه کې نه لري او حتی د دې لپاره چې د یو شمېر افراطي دینی عالمانو ملاتړ ترلاسه کړي هغوی ته امتیاز هم ورکوي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت نه غوښتي چې په 14 کال کې د ولایتي شوراګانو، خاروالیو او د غزنی د ولسی جرګې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره بودیجه برابر کړي او د دغو انتخاباتو د امنیت او ولایتونو ته د موادو د انتقال لپاره لازم تدابیر ونیسي. افغان چارواکي د دغو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې له انتخاباتي کمیسیونونو سره د هر اړخیز همکاري او ډاډ ورکړی دی. په دې اړه په موقع د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونو چارواکو د چهارشنبه په ورځ له اړوندو حکومتي ادارو سره د راتلونکو ولایتي شوراګانو، خاروالیو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د چمتووالي د نیولو او همغږۍ غونډه رابلل و. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی په دې غونډه کې وویل چې کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی نیولی او په دې اړه پلان د افغانستان له جمهوری ریاست سره شریک کړی دی. اغلی نورستانی د بودیجې د برابرولو، د انتخاباتو د امنیت ټینګولو، ولایتونو ته د موادو او د انتخاباتي کارکونکو انتقالولو او د عامه پوهاوي په برخه کې له افغان حکومت څخه پر وخت د اقدام کولو غوښتنه وکړه او ویل
کمیسیون مستقل انتخابات
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې پر نن یې غونډه کې محترم ګډونوال هر یو په خپل وار سره اړوند پلان ته په پام لرنی د انتخاباتو په بهیر کې د خپل همکارۍ څرنګوالی له انتخاباتي کمیسیونونو او خلکو سره شریک کړي تر څو وشو کولای چې اوګه په اوګه په بریالي توګه د انتخاباتو په ترسره کولو سره د ولسواکۍ نظام په ټینګښت کې فعال ونډه ولرو او خپل وجایب او مکلفیتونه ادا کړو.
اغلی نورستانی همداشان د افغانستان د پوهنې، ارشاد، حج او اوقاف او لوړ زده کړو وزارتونو څخه وغوښتل چې د عامه پوهاوي ترڅنګ د انتخاباتي مرکزونو د چمتو کولو په برخه کې د انتخاباتو له کمیسیون سره همکاري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر زهره بیان شینواری وویل چې دغه کمیسیون د انتخاباتي عدالت د تامینولو په موخه د 2014 کال انتخاباتو لپاره خپل عملیاتي پلان چمتو او له نړیوالو شریکانو سره د همکارۍ سند لاسلیک کړی دی. اغلی شینواری په راتلونکو انتخاباتو کې د شفافیت د تامین لپاره له رسنیو او د مدني ټولنې له فعالینو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل
چې د جمعي مدني نهادو او احزاب او رسنو محترمو او ټول ملت باندې غږ کوم چې د ملي پروسه کې موږ سره لاس راکړي تر څو کولای شو آئنده انتخاباتونه یو ډېر ښه ټاکنې او ښه انتخابات ولرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د ادارې مشر فضل محمود فضلی په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب وویل چې حکومت د غزنی د ولسی جرګې، ولایتي شوراګانو او خاروالیو د انتخاباتو په ترسره کولو کې له انتخاباتي کمیسیونونو سره هر راز همکاري او چمتو دی.
کوم مشخص غوښتنې شته د مختلفو ادارو نه وکړي د هماهنګي لپاره زه فکر کوم تیزلی حکومتي کارګروس سوارلس وزارتخانه او ادارې وي کیدی شي اما غشمیره اوسامي یا کته پورته تاسو کولای شئ کوم ته مشخص د چارو اداره به د ټولو ادارو سره په مهنګي تاسو ځوابګوي وسی استقلالیت تاسو له امنیت تاسو له من به تاسو سره همکاري کوم نو سر د نن په هر ډول شي من به تاسو ځوابګوي وسو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس ټاکل شوی چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکو 2014 کال د تلمیاشتې په 1.5 تر سره شي او د دغو انتخاباتو د ترسره کیدو طرحه د افغانستان له جمهوریت ریاست سره شریک کړي ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د غراز ویلي چې پاتېرو انتخاباتو کې رامسته شوی ستونزې سیړل شوی تر څو راتلونکو انتخاباتو کې د تکرار مخه ونیول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناو بغلان کې افغان هوایي ځواکونو د وسلواله طالبانو د اخازي په مرکز بریک کړي. په دغه بریک کې لسنه طالبان وژل شوی. د بغلان او سمنګان پر لوی لار د طالبانو د پیسو اخستو دغه مرکز باندې بار بار عملیات کیږي. د امریکا غاک آشنا رادیو خبريال ګلرحیم میزبانی په اړه رپورت لري.
13 ورځ ماخام د بغلان د پولیخومري او سمنګان پر لوی لار د سرخ کوتل د تاجکانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر هغه مرکز بریټ شوی چې له بارودونکو موټرو څخه پکې پیسې اخیستي. د دفاع وزارت لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د افغان ځواکونو په هوایی بریټ کې د وسلوالو طالبانو د باجګيري هغه مرکز په نخښه شوی چې د سمنګان بغلان پر لوی لارې له لاریو موټرو پکې باج اخیسته. اعلامیه کې د لستنو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو او د وطنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دفاع وزارت وایي چې په دغه بریټ کې د طالبانو لسمی له وسلې او یوان دازه چاودیدون کې توکي هم لمن زوړل شوی. د بغلان د والی مرستیال زبیح الله احساس د طالبانو د خازي د دغه مرکز پاړه داسي وای
پرون تقریبا شپږ بجې شاوخوا پلی خمری سمنګان پر لوی لار سیمه سرخ کوتل تاجکان سیمه کې وسلوالو مخالفینو چې غوښتلې چې پوینټ جوړ کړي او له خلکونه اخاذي وکړي. افغان امنیتي ځواکونو ملي اردو د هوایی بمبار په نتیجه کې دغه چک پوینټ هم ارسه دې ته نه دی پریښودل شوي لمنځه تللی، چې په نتیجه کې مقابل لوري وسلوالو مخالفینو لس کسه دوی وژل شوي دي او پنځه نور زخمیان شوي دي.
په بغلان کې د لستانه طالب وسلوالو د مرګ په تړاو تر اوسه طالبانو مطبوعاتو ته څه نه دی ویلي. د هوایی ځواکونو لخوا دغه عملیات په داسې وخت کې کیږي چې تیر شپه افغان ځنګړو ځواکونو د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له بندیخانې څخه دوه څلوېښتنه ملکي او نظامی کسان خوشي کړي دي. د بغلان د امنیت قومندان وایس سمیمی وایي چې په تیر شپږو میاشتو کې د مخالفینو له ډیپوګانو څخه 2215 فیره مختلف مرمۍ چې د افغان ځواکونو د قطارونو د هدف ګرځولو په خاطر راټولې شوې وې نیولې دي.
دشمنای وطن همیشه از مواد انفجاری، از مرمی های سقیله به خاطر انفجار پلچک ها و سرک ها و...
مخالفین تل چاودیدون کتوک و سقیله مرمی و سخه ده پلچکون و سرکون و پا تخریب که استفاده کوی او دغه مهمات په بیلابیل عملیاتو که ده مخالفین و لردیپوگان و سخه امنیتی زواکون و تا پلاس ورگدی. هغه وای چه دغه مهمات د بغلان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې پیدا کړي او 15 لستانه تورن کسان هم ورسره نیولې دي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د سعودي عربستان له سرحد سره څیرمه د یمن د معارف په ولایت کې د حکومتي عسکرو او حوثي اغیانو ترمنځ د درنو جګړو له پیل کېدو وروسته په هغه جنگ ځپلي هیواد کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې د مذاکراتو د بریالیتوب په باب شکونه پیدا شوي دي. له عمان نه د امریکا غږ د خبریال دیل ګاولک د رپورټ مهم ټکي به زموږ له همکار سید سلیمان شانه واوري.
تارن کې وای په داسې حال کې ممکن چې سعودي عربستان په یو شکل او یا بل شکل په یمن کې د خپل مداخله د پای ته رسولو په لټه کې، خو په دغه جنگ ځپلې هیواد کې په واقعي معنا د سولې راتګ په دې پورې اړه لري چې آیا د متحده ایالاتو حکومت او د یمن په کورنۍ شخړه کې شامل نورې خواوې یو جامع او هر اړخیزه تګلاره غوره کوي او کنه. تارن کې وای سعودي عربستان غواړي چې د خپل سرحداتو د امنیت باب تضمین حاصل کړي، خو حوثیان چې ایران تر شا ولاړ دي داسې نه ښکاري چې د سعودیانو دغه غوښتنه به په دومره اسانۍ پر ځای کړي. پر معارف باندې د حوثیانو تعرضي عملیات د روانې میاشتې په بیل کې پیل شو او هدف یې دا دی چې دغه مهم ستراتیژیکي ولایت د تیلو زیرمې ونیسي. د معارف ولایت چې د یمن د پایتخت سانا په 160 کیلومتره کې په ختیځ کې موقعیت لري د حکومتي ځواکونو چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او ملګري ملتونه په رسمیت پیژني وروستی سنگر ګڼل کیږي، او که لګوت یوت نه د حوثیانو د نورو حملو مخه نیول به ناممکن وي. د یمن د چارو د ځینو څارونکو په باور حوثیان چې د شیعهګانو د زیدي فرقې د تحریک غړي دي کوشش کوي چې ځان د سعودي عربستان جنوبي سرحدونو ته ورورسي، خو حوثیانو ته په روان جنگ کې درانده تلفات اوښتي دي او حکومتي ځواکونه په مقابل کې کلک مقاومت کوي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفټ د حوثیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د روانو جګړو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن حوثیان د ټیررزم له هغه تور لیست نه وویستل چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امر پکې د هغه د حکومت په وروستیو شپو ورځو کې شامل شوی. ښاغلی بایدن همداراز د حوثیانو په ضد روان جنگ کې له سعودي عربستان سره د متحده ایالاتو نظامی ملاتړ پایته ورسو. په واشنگتن کې د خلیج د عربي هیوادونو د مطالعاتو د انسټیټیوټ پلټون کې او کارپوها میرمن کریستین دیوان په دې باور ده چې سعودي عربستان د یمن له لانجې نه د خپل ځان د خلاصولو په فکر کې دی. وایي چې وي چې له حوثیانو سره یوې معاملې ته ورسیږي او د کومو هدفونو د حاصلولو په غرض چې په یمن کې په 1415 لمریز کال کې مداخله کړې وه له هغوی نه وستیر شوي دي. خپل نظامي دخالت هم کم کړی که د خپلو سرحدونو په باب امنیتي تضمینونه حاصل کړي نو فکر کوم چې سعودي عربستان به له یمن نه ووځي. خو اصل ستونزه اوس په دې کې ده چې حوثیان به څوک اړ کړي چې د سولې د مذاکراتو په میز ورسره کښېني لګیا دي نوره خاوره نیسي. تاسو وګورئ چې د معرب په ولایت کې او د یمن په ځینو نورو برخو کې دا وخت څه پیښیږي. د بیروت د کارنګي د منځني ختیځ د مرکز کارپوه احمد ناجی په دې باور دی چې د یمن د جنگ د پای ته رسولو لپاره نړیوال فشار ضروری دی. د سعودیانو سره د نظامی ملاتړ ختمول کفایت نه کوي. حوثیانو په 1493 لمریز کال کې د یمن له مرکزي حکومت نه د هغه هیواد پایتخت صنعا قبضه کړ او سعودي عربستان په 1494 لمریز کال کې د یمن د مرکزي حکومت په ملاتړ نظامی مداخله وکړه. په دغه جنگ کې برابر 1,15,000 خلک وژل شوي دي او دغه جنگ د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په قول د نړۍ تر ټولو بدتر ناورین رامنځته کړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو د افغانستان د بدني روزنې اداره وایي چې په اوس وخت کې افغانستان 1500 ورزشکاران لري چې 15% ښځې دي، خو لا هم د ملي ټیمونو لوبغاړو لپاره ډېر امکانات په لاس کې نه لري. یو شمېر لوبغاړي هم وایي چې په ناتیزو امکاناتو لوبه کوي. دا امریکا غک آشنا رادیو خبریال لیمینیازی په همدې موضوع رپورت برابر کړي.
د افغانستان د بدني روزنې اداره وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1500 ورزشکاران فعالیت کوي چې 15% یې ښځې دي. د یادې ادارې مشر حفیظ الله ولی جهیمی د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې ورزش مخ پر وده روان دی او کشمیر لوبغاړي توانېدلي دي په تیر څو کلونو کې په بهرنیو لوبو کې ښه وسلیږي. ښاغلی رحیمی وویل چې افغانستان دا مهال د اولمپیکي او غیر اولمپیکي لوبو 250 فدراسیونونه لري. خو د بدني روزنې اداره وایي چې په 1999 کال کې دغه ادارې ته 303 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې وه چې یوازې 1,300,000 د لوبغاړو د مصارفو لپاره وه. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال قاسم علي حمیدي له دولت مخصوصا مالی وزارت څخه وغوښتل چې د ورزش ډګر ته دې ډېره پاملرنه وکړي ځکه لوبغاړي ډېر امکاناتو ته اړتیا لري.
500,000 ورزشکار بانو و وقار که اکثران شون جوان هست همونطور که باید
15,000 خزی و نارینه روبغالی چی اکثر زوانان دیلرو او حق زوانان چی ورزش کوی حق لری چی تمو ولری زکه داده دوی حق دی. مقدقه بودیجا 250 فدراسونو نتور کهو ده هر فدراسون کورانه مسابقی دی، بحرانی سفرو نیدی او نور ازدکری دی.
لیشان هست باز برنامه سیمینارا و کورسایشان هست.
د بدني روزنې ادارې په چوکاټ کې د هر رښتې رسمي لوبغاړي په میاشت کې 1000 افغانۍ ترلاسه کوي. د رګبي لوبې د ملي ټیم لوبغاړي او روزونکي صدیق سکندری امریکا غږ ته وویل چې دوی په ډیرو ناتیزو امکاناتو لوبه کوي.
د افغانستان ورزش او د تربیت بدني اولمپیک څخه ورزشکاران راضي نه دي. په دې خاطر راضي نه دي د اولمپیک او تربیت بدني د ورزشکاران اصلیه یا بودیجه تر اوسه هماغه مخکینه روال غوندې ده. 1000 افغانۍ په میاشت کې د 1000 افغانۍ یو بوتلوبه نه کیږي. موږ تاسو ته او بل خبر د افغانستان وسایل او امکانات ډیر کم د افغانستان کې.
د بدني روزنې ادارې پر وینا که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د لوبغاړو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی، خو لا هم دوی نه دي توانېدلي لوبغاړو ته د پام وړ امکانات برابر کړي. د دوی په وینا یوازې له 1993 کال راهیسې د ښځینه لوبغاړو شمیر له 1% څخه 15% ته لوړ شوی دی.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مو شي.